احمد شبریم دا ازادي راډیو سهارنی خبری مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو پر رژیم دوه وزه شوي محدودیتونه لرې کړي. افغان تاجران بیا له طالبانو غواړي چې دوی پرېږدي چې له بانکونو پیسې وباسي چې سوداګري وکړي،
مګر دا په یو میاشت کې $5,000 اوس موږ ته کفایت نه کوي. زموږ دا خو تجارت دی، یو سړي په یو میاشت کې شاید $1,000,000 پکار شي.
په کابل کې یو شمېر افغانانو لاریون وکړ. دوی پر واشنگتن غږ وکړ چې د افغانستان کنګل شوي اثاري پیسې ورپرېږدي.
ټول چرخش کمیږي، بیکاري ډېرېږي او نورې ستونزې افغانستان خلکو ته پیدا کېږي. دې سره
نړیوالو چاپی خپرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. تر ونیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اورېدل شي. تر هر څه مخکې خبرونه. د بشری حقوقو د څار ډلې د طالبانو رژیم ته اندېښنه ښکاره کړه. ماسکو بیا وایي چې د نړۍ د نورو هیوادو په شان غوره بولي چې په افغانستان کې د طالبانو اقدامات په ځیر وڅاري. او د پاکستان سر اعظم ویلي طالبان کېدای شي د سولې په برخه کې د امریکا او پاکستان بالقوه شریکان واوسي. د خبرونو تفصیل. د بشری حقوقو د ساري دروي طالبان همغه قوانين بیا تطبیقوي چې له 1990 څخه تر 2001 پورې په افغانستان کې عملي کول. د بشری حقوقو د سار سازمان د شزو د برخې رئیس هیدر بارا صدر لوټ وویل په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ډېر بدلون راغلی چې یوې د قوانینو په برخه کې وو. د داخلي هیدر بار په وینا د افغانستان قانون جوړونکو، عدلی وزارت، لوی څارنوالي او ستري محکمه کلونه کار وکړ چې د جزا داسې نوې او عصري قانون جوړ کړي چې له نړیوالو قوانینو سره سر خوري. وړاندې په خبرونه کې د هیدر بار د سرګندونو تفصیل په یو راپور کې اوریدل شي. روسیا وایي چې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان غوره بولي چې په افغانستان کې د طالبانو اقدامات په ځیر وڅاري. د کرملین ویاندوی دیمتر پیسکوف دا خبره د رسنیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا روسیا غواړي چې په افغانستان کې د نویو چارواکو کوم استازي ته د ماسکو بلنه ورکړي. پیسکوف وویل د نړۍ د اکثرو نورو هیوادونو په څیر شدا ګڼي چې وګوري طالبان په افغانستان کې څه کوي، د حکومت جوړښت یې څه بڼه خپلوي او څرنګه خپلې ژمنې عملي کوي. د طالبان حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا 500 دایمي غړیو امریکا، روسیې، چین، بریتانیا او فرانسې په ګډه له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. د پاکستان سر اعظم عمران خان وایي طالبان کېدای شي د سولې په برخه کې د امریکا او پاکستان بالقوه شریکان واوسي. عمران خان له نیوزویک مجلې سره په مرکه کې د طالبانو په وړاندې د امریکا د ولسمشر جو بایدن سخت دریس غیر ضروري وباله. ویې ویل پاکستان لیواله دی چې د تروریزم پر ضد د امریکا همکار واوسي. د د سیمې د قدرتونو او امریکا ترمنځ همکاري د ناورین د مخنیوي لپاره چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته احتمال زیات شوی دی مهم وباله. د پاکستان سرلاسم د طالبانو له لورې په 24 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د ټول افغانستان نیولو ته په اشاره وویل چې له دې کبله ممکن د افغانستان امنیتي وضعیت ثبات ومومي. عمران خان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه وویل چې په دې اړه به له ګاونډیو هیوادونو سره له مشورو وروسته پریکړه وکړي. د بریتانیا د رسمي ارقامو پر اساس د دغه هیواد حکومت په افغانستان کې د بریتانیایي پوځانو له لوري د 209 ملکي وګړو د وژلو تاوان ورکړی دی. د بریتانیا د دفاع وزارت اسناد ښیي چې په وژل شویو کسانو کې 16 ماشومان هم شامل دي. په سند کې دا هم راغلي چې د بریتانیا پوځ ټول ټال 6,800 پاونډ تاوان ورکړی چې په متوسط ډول د هر قرباني په سر 2,300 پاونډ کېږي. ویل شوی چې دا کسان د 2006 او 2013 کلونو ترمنځ وشل شوی دي. په یاد موده کې اکثر برېټانیایي پوجان په هلمند ولایت کې میشتول او د دوی له لوري اکثر ملکی وګړي هم په هلمند کې وشل شوی یا ټپیان شوی دي. همدارس د برېټانیا پوز 240 تنو ټپیانو ته 3,000 پاونډ تاوان ورکړی چې په متوسط ډول هر ټپي ته 1,645 پاونډ رسیدلی دي. د هند ښځینه ژورنالیستانو شبکې په افغانستان کې له ژورنالیستانو او نورو ګیر پاتې ملکیانو په تیره بیا ښځو سره د پیوستون لپاره د افغان ښځینه خبریالانو لپاره د بس په نیټولول پیل کړی دي. د دې شبکې په وینا د سپتمبر په 9 دا نوښت پیل کړ او په 2 اونیو کې 10,000 هندي روپۍ چې 500 امریکایي ډالره کېږې ټولې کړې دي. ښځې په رسنیو کې شبکه هیله لري چې نورې پیسې به هم ټولې کړي او په دې توګه به د افغان ښځینه خبریالانو ملاتړ وکړي. د کرایي کورونو او اپارتمانونو آنلاین کمپنۍ ایر بی ان بی غواړي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې 40,000 نورو افغان پناهغښتونکو ته وړیا موقتی کورونه ورکړي. د کمپنۍ چې مرکز یې د امریکا په سان فرانسیسکو کې دی تر دې وړاندې هم 40,000 افغانانو ته وړیا موقت استوګنځي برابر کړي وو. ایر بی ان بی د امریکا د خلکو له سخاوت او میلمه پالنې مننه کړې چې د لسګونو سره افغانانو لپاره وړیا کورونه ورسپارلې دي. هغه افغان ترجمانان چې په تیرو 2 لسیزو کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې له ترک پوځیانو سره کار کړی شکایت کوي چې د نورو هیوادونو په شان ترکیه دوی ته پناه نه ورکوي. دوی وایي چې شمیر یې له 110 تر 130 کسانو رسیږي خو په میدان پرېښودل شوي دي. د دوی وطن چې د امنیتي اندېښنې له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د نورو په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل.
زه د ترکانو ترجمان وم. ترکانو تاسو خبر یاستې په 2001 کال کې افغانستان ته راغلل او تر آخرین وخت پورې هم موږ ته داسې وعده ورکړې چې موږ به تاسو سره همکاري کوو او دوی د ناتو په چوکاټ کې افغانستان ته راغلی وو. اوس دغه تهدیدونه او دغه جنجالونه ټول موږ ته پاتې دي.
دا فرانس باړونکو وایي له ناتو هم غواړي چې مرسته ورسره وکړي ځکه چې په افغانستان کې یوازې د طالبانو له ګواښ سره نه دي مخامخ بلکې د داعش او نورو سختدریزو ډلو له لوري هم ګواښل کیږي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2/18 په ټول افغانستان کې اوریز مو خبرونه پیل شوې دي او د سهار له وو د ماښام تر پورې ادامه لري. احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فراسره مرستندوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پر افغانستان له لګول شویو بندیزونو څخه 2 لري کړل تر څو د طالبانو تر واک لاندې جګړو ځپلو سیمو ته بشري مرستې ورسی شي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وویل دا پریکړه د متحده ایالاتونو حکومت مرستندوی ډلو او نړیوالو سازمانونو ته لار هواروي چې په افغانستان کې بشري مرستې وکړي او په نورو بشري مرستندوی هلو ځلو کې ونډه واخلي. فرانس پریس اژانس په خپل راپور کې د امریکا د خزانه وزارت په وینا دا خبر هم راخیستې ده چې وایي د زراعتي موادو، دارو درملو او طبي وسایلو ته هم اجازه ورکړې ده چې افغانستان ته صادر شي. د امریکا د خزانه وزارت د خزانه په وزارت کې د بهرنیو مرستو د کنټرول د برخې مسول اندریا گاس کې وای د خزانه وزارت په مالی مؤسساتو، نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي سازمانونو سره همکاریو ته ادامه ورکړي چې د مهمو شیانو لکه زراعتي توکي، دارو درمل او نورو ضروري شیانو اړتیا کم شي. په دې ترڅ کې واشنگتن د طالبانو، حقانی شبکې او نورو ډلو پر ضد چې بندیزونه پرې لګولې دي خپلو بندیزونو ته ادامه ورکوي. د اګست 15 را وروسته چې طالبانو کابل ونیو د بندیزونو له عمله او له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د بندیدو په خاطر په افغانستان کې د خوراکي او سون موادو به زیات شوې دي او نقدي پیسې کمی شوې دي. د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک د طالبانو تر واکمنۍ وروسته خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولې دي چې له دې سره د پیسو نړیوال صندوق تیره میاشت له افغانستان سره د 340 میلیونه ډالرو مرستې وسنډولې. واشنگتن هم د افغانستان څخه باندې 9 میلیارډ ډالر اساري زیرمه کنګل کړی ده او د لری شوی حکومت د مرکزی بانک رئیس خبرداري ورکړی دی چې له دې سره د اقتصادي بحران تر رامنځته کېدو ویرشته. په افغانستان کې د پیسو د کمیدو په خاطر یا له دې ویری چې ډالر له دې هیواد بهر نشي د طالبانو حکومت عادي افغانانو ته په اونۍ کې د 200 ډالرو د ایستلو اجازه ورکوي او تجارتي شرکتونو ته د میاشتې د 15 ډالرو افغان سوداګرو له طالبانو غوښتي چې دا محدودیت لري کړي او اجازه ورکړي چې خپل بانکي حسابونه هم را پیسې وباسي چې اړتیا ورته لري. دوی خبرداري ورکوي که د اوس په شان د پیسو په ایستلو کې محدودیت دوام وکړي، سوداګري به په ټپه ودرې شي او په افغانستان کې به لوی اقتصادي بحران او د جنسونو قلت رامنځته شي. اسمت څاروان په دې راپور کې د سوداګرو د اندېښنه در سره شریکوي.
افغان سوداګرو او پانګوالو له افغانستان بانک څخه وغوښتل چې د هیواد د اقتصادي ستونزو د مخنیوي او د کاروبار د جریان لپاره د زیاتو پیسو ایستلو ته اجازه ورکړي. د طالبانو لاسته د کابل له لوېدو وروسته بانکونه او مهم سوداګري مرکزونه بند شوي، خو بانکونو په محدودو پیمانه فعالیت بیرته پیل کړی دی. اوس عام خلک په اونۍ کې $200 یا 40,000 افغانۍ له خپل حسابه ایستلی شي، خو شرکتونو ته اجازه ده چې په اونۍ کې تر $25,000 پورې وباسي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو مرستیال خانجان علي کوزای وایي چې په $25,000 څوک تجارت نشي کولی. د ده په وینا داسې سوداګر شته چې په میاشت کې تر $10,000,000 انتقالوي.
مګر دا په یو میاشت کې $25,000 اوس موږ ته کفایت نه کوي. زموږ دا خو تجارت دی، یو سړی په یو میاشت کې شاید $1,000,000 په کار شي، قرارداد کوي، پیسې اخلي، خام مواد راوړي، یا پسې راتشه خپل مامورین تماس ورکوي، یا داخلي کا پیسې په کاریږي. د تجارت دپاره دغه معیار چې ټاکل شوی دی دا معیار دقیق نه دی، په دې باید تجدید نظر وشي. څومره چې ضرورت دی ښه، موږ یو شی دا ویلی شي چې که د طالبانو تحریک دا دغه نوي تشخیص کوي چې پیسې تورې پیسې یا نورې پیسې د افغانستان نه فرار ونه کړي، موږ به ورته مدرک ورکوو، یو طرزالعمل به را وباسي. د طرزالعمل له مخې نه به
تر دې مخکې یو شمېر سوداګرو د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې له طالبانو وغوښتل چې له بانکونو څخه په محدوده پیمانه د پیسو د ایستلو په برخه کې خپله پرېکړه بیرته واخلي، ځکه چې ځینې سوداګر په خپلو حسابونو کې تر $1,000,000 زیاتې پیسې لري. سوداګر وویل چې په کافي اندازه د نقدو پیسو نشتوالی د دوی کاروبار خرابوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو مرستیال ښاغلی علي کوزي د سوداګرو بله ستونزه له یوه بانکه بل ته د پیسو انتقال وباله. ویل چې ځینې بانکونه پیسې نه انتقالوي. دی وایي که بانک هومره پیسې چې د پانګوالو او فابریکاتارانو لګښت دی او یا سوداګرو ته د مالونو د واردولو لپاره پکار دي ور نه کړل شي، کاروبار یې په ټپه درېږي. خانجان علي کوزای خبرداري ورکوي چې که اوسنۍ حالت بدل نشي، دوی میاشتې وروسته به وضعیت له کنټرول ووزي او سوداګري به په ټپه ودری شي.
که چېرته خدای نه خواسته ونشي، طالبان هم په دې پوهېږي. د طالبانو تحریک دپاره دا یو لوی چیلنج دی، او دوی هم په وزیران شورا کې یو ډېر لوی کمیسیون د دې دپاره د حنیفي صاحب په سرکردګۍ، وزیر مالیه، وزیر تجارت، وزیر اقتصاد، د افغانستان بانک رئیس دای ټاکلې ده چې دې ته باید ولاره باید پیدا شي. که دا کار ونه شي، زمونږ پیسې انتقالات ونه شي، ترانسفر ونه شي، او په سرته شه یو بانک نه بل بانک ته پیسې لاړې نشي، زه په دې باور یم چې یو ډېر لوی ماجرا جوړېږي، دلته به لویه قاطي راشي.
ښاغلی علي کوزي دا هم وویل چې په هغو پیسو کې چې امریکا او د پیسو نړیوال صندوق کنګل کړي، $2,000,000,000 د افغان سوداګرو دي له حکومت سره تړاو نه لري، نو باید آزاد کړل شي.
په افغانستان کې اقتصادي او مالی بحران عام افغانان اغیزمن کړی دی. په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د رهبري هیئت غړی آزرخش حافظي وایي
عمده علت یې دغه دی چې بینالمللي مرستې قطع شوي دي. دا استراتیژیک زیرمې چې تقریبا $9.5 میلیارد و هغه هم بلاک شوي دي او د افغانستان د مرکزي بانک په واک کې نه دي. او بل دا چې ځینې فرمانونه راوتلي دي د امارت اسلامي څخه چې ډېر حسابونه یې کنګل کړي دي او ډېر معاشونه د خلکو نه دي ورکړل شوي دي. قدرت د خرید د خلکو راټیټ شوي دي. دغه بدلون سره خلک حیران دي چې څه وکړي، راتلونکی څنګه کیږي. او تر اوسه پورې هم هغه دایمي دولت طالبان لخوا اعلان شوي نه دي، لکه چې دوی پخپله ویلي دي یو موقت حکومت دوی اعلان کړی دي، سرپرست حکومت. خلک باید ډاډه شي او باید فکر وکړي چې دلته موږ یو مستقر او مضبوط او قانوني او مشروع حکومت لرو.
آزرخش حافظي وړاندې به واورئ چې په کابل کې مظاهره شوې او اعتراض کوونکو له امریکا غوښتي دي چې د افغانستان کنګل شوي اثاري زیرمې خوشې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غانو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ د چاپی خبرونو ته کتنه لرو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان ایغورانو د اندېښنو په اړه یوه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه د ابراهیم په مستعار نوم د یو ایغور کیسه کوي چې کورنۍ 50 کاله مخکې هغه مهال چې په چین کې پر مسلمانانو ژوند راتنګ شو افغانستان ته تښتېدلې ده. ابراهیم افغانستان کې زیږیدلی او همدلته لوی شوی دی. ورځپاڼه د نوموړي له قوله وایي هغه او کورنۍ اوس له دې ویریږي چې طالبان دوی بیرته چین ته په ستنېدو مجبوره نه کړي. نیویارک ټایمز په دې مقاله کې وایي له کلونو راهیسې چینایي چارواکو د افغانستان له مشرانو غوښتي چې هغو ټبرې وسلوال له افغانستان څخه وباسي چې د چین د چارواکو په وینا د هیواد کې یې پناه اخیستې. چینایي چارواکي وایي دا وسلوال د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د بیلتون غوښتونکي ډلې غړي دي چې بیجنګ یې د 1990 کلونو راهیسې په چین کې په یو لړ ترهګریزو بریدونو کې په لاس لرلو معلوماتوي. نیویارک ټایمز وایي دا روښانه نه ده چې افغانستان کې میشت ایغوران د سملاسي له ګواښ سره مخ وي، خو د دوی ځینې وایي دوی ویره لري که د چین شینجین ایالت ته واستول شي نو بوږنوونکي راتلونکي به یې په تمه وي. په دغه ایالت کې له 2018 کال راهیسې د چین حکومت نږدې 1 میلیون ایغوران په کمپونو کې بند کړي او هغوی چې له کمپونو بهر دي پرله پسې تر څارنې لاندې دي. چین وایي دا کمپونه د دې لپاره چې ایغوره ټبره له افراطیت راوګرځوي او روزنه ورکړي ضروري دي. ډیپلومات خبرونې بیا د افغانستان سره د بشري مرستو په وړاندې په خندونو لیکنه کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی آیا نړۍ افغانستان ته مرسته رسولی شي. خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه کې وایي د بشري مرستو کارپوهان په شدت غواړي چې له افغانستان سره مرسته وکړي، خو د دوی په وړاندې انتخابونه محدود دي، په ځانګړې توګه که غواړي د طالبانو د لا پیاوړتیا مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو په افغانستان کې د بیړنیو بشري مرستو د رسولو غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې تازه د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړی چې که افغانستان سره د روغتیا په برخه کې مرسته ونه شي په دې هیواد کې به یو روغتیایي ناورین رامنځته شي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په هغو بدلونونو یوه تفصیلي لیکنه خپره کړې چې پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په دې ښار کې رامنځته شوي دي. د دې لیکنې په یوه برخه کې راغلي هر څه چې کابل کې د امریکا د ملت جوړونې د تیرو 2 لسیزو په تجربه کې رامنځته شوي وو دې ښار ته د طالبانو په ننوتلو له منځه ولاړل. د ورځپاڼې په وینا د هر څه په هماغه سرعت له منځه ولاړل په کوم سرعت چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او د دې هیواد لپاره د واشنګټن ملاتړ لرونکی حکومت وپاشل شو. لیکوال وایي دې سره دا پوښتنه راپورته شوه چې آیا د امریکا متحده ایالاتونو د 2001 میلادي کال راوروسته په 13 کلونو کې افغانستان کې کوم تلپاتې څه جوړ کړي وو که نه.
مخکې تر دې چې د کابل د مظاهرې راپور راواخلو د ښځو حقونو ته به مخه کړو. د ښځو د حقونو فعالانې اندېښنه لري چې طالبان به پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي او هغه پالیسۍ به بیا عملي کړي چې د خپل حکومت په تېره دوره کې اجرا کړې وې. دوی په عین حال کې خبرداری ورکوي چې که طالبان د ښځو حقونه رعایت نه کړي نړیواله انزوا به دوام وکړي. نور په دې راپور کې
د بشری حقونو د څار اداره په افغانستان کې د ښځو په اړه د طالبانو پر اقداماتو اندېښنه شي. د دې سازمان د ښځو د برخې مشر هی دربار ازادي رادیو ته وویل طالبانو اکثره هغه پالیسۍ چې د 1996 او 2001 کلونو ترمنځ عملي کولې بیا تطبیقوي چې یو وار بیا د ښځو حقونه ورسره محدود شي.
Many of the policies that they enforced from 1996 to 2000
محمد چراپز رکرو چلنون سوا شپک نوی سخه تر 2001 پور طالبانو ونه ویل چنجون از دکره نشی کولی. دای ویلی و چه وس امنیتی وضعیت شنده او باید انتظار بو بسی. یقینا په همغ کلونو که چه واکی پلاس که بو ده امنیت ده شکیدو وقت او شزو تا ده حقوق و ده ورکول و شیبه هیچ کل راوانه رسیده.
So this is really not
د تیر اونۍ د شنبه په ورځ له شپږمه پورته د هلوکانو ښوونځي پرانیستل شول، خو د نجونو ښوونځي لا نه دي پرانیستل شوي. طالبانو ویلي چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، ژر به اجازه ورکړي چې له شپږمه د پورته ټولګیو نجونې زده کوونکي ښوونځیو ته لاړې شي.
دوی دغه راز په حکومت او کابینه کې ښځو ته د حق ورکولو ژمنې کړي دي. خو د بشري حقونو د ښځو د برخې مشره میرمن هیدربار د طالبانو د خوشمنو ته خوشبینه نه ده او وایي سره له دې چې هیله لري چې طالبان په خپلو خبرو کې رښتینې واوسي، باور نه لري چې هغوی دې خپلې پرېکړې بدلې کړي. طالبانو پرون هغه آوازې په تنده لهجه رد کړې چې ګنې ژر به د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. د پوهنې وزارت له لورې په یوه اعلامیه کې راغلي چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستنې په اړه په یوه طرحه کار روان دی او پایلې وروسته له خلکو سره شریکیږي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشر د افغان ښځو وروستي اعتراضونه د هغوی د زړورتیا ښکارندوی وبلل، خو ویل چې د طالبانو له لورې د ښځو د اعتراضونو مخنیوی د بشري حقونو سرغړونه ده.
لکه څرنګه چې پوهیږئ دغو اعتراضونو ته د طالبانو ځواب تاوتریخچن وو. اعتراض کوونکي او خبریالان یې ووهل او بیا یې اعتراضونه منع کړل. دا د بشري حقونو سرغړونه ده. ښځې او هر څوک د خبرو کولو، سوله ییز اعتراض او د خپلو نظرونو د بیانولو حق لري.
پوهنتونونو ته د نجونو د تګ په څرنګوالي جدي محدودیتونه لګول شوي او ډېرې ښځې له دندو ګوښه کړی شوي دي. د ښځو د حقونو افغان فعاله محبوبه سراج وایي که طالبان غواړي چې له اقتصادي سقوط او ډیپلوماتیک انزوا څخه خلاص شي، باید افغان ښځو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. درې اویا کلنه سراج چې د طالبانو لاسته د کابل له لوېدو وروسته له خپل هېواده ونه وتله وایي که طالبان د نړیوالې ټولنې په وړاندې درېږي، ممکن له افغانستان سره ټولې مرستې په ټپه ودرېږي، چې له کبله به د افغانانو کړاوونه نور هم زیات شي. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام پر اساس د راتلونکي کال تر دوبي پورې به د افغانستان په سلو کې اووه نوي وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند لري. روغتیایي او تعلیمي سیستمونه به له پاشل کېدو سره مخامخ شي، ځکه چې د افغانستان په سلو کې 15 اتیا بودیجه نړیوالو مرستندویانو ورکوله.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په کابل کې شمېر کسانو په یوه اعتراض لاریون کې له امریکا د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړه. دغه لاریون د افغانستان د مسلمانانو ځوانانو یا نجم په نوم د غیر دولتي بنسټ له لارې پرون ترسره شو. د لاریون ګډونوالو وویل چې افغانان د افغانستان د پیسو د کنګل کېدو له امله له جدي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د طالبانو په لاس د افغان حکومت له سقوط وروسته د امریکا متحده ایالاتونو له لورې د افغانستان په میلیاردونو ډالر کنګل شوي دي. په دې پیسو کې یوه برخه د افغان سوداګرو ده. نور په دې راپور کې
د امریکا له لوري د افغانستان د میلیاردونو ډالرو کنګل کېدو د افغانستان د بانکونو اقتصادي چرخش له خنډ او ځنډ سره مخ کړی. د جمعې په ورځ له غرمې وروسته په کابل کې سلګونو تنو ځوانانو په یوه اعتراضیه لاریون کې له امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوي پیسې آزاد کړي. د دغه لاریون چمتو کوونکي بابر تیموري ازادي راډیو ته وویل چې دا پیسې د طالبانو نه بلکې افغانانو پورې اړه لري.
لارونوالو له ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو وغوښتل چې کنګل شوې پیسې آزاد کړي، ځکه له ستونزو سره په خوا کې د افغانانو پر وړاندې یو جدي ظلم دی. څومره چې ژر کېږي دا پیسې باید یو ځل بیا د افغانانو په واک کې ورکړي.
د افغانستان بانک د راپور له مخې ټولې کنګل شوې پیسې شاوخوا 9.4 میلیارد ډالره کېږي چې 3 میلیارد ډالره سوداګرو پانګوالو پورې اړه لري. د پیسو کنګل کېدو په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ مخه ډپ کړي. د کنګل کېدو له امله مامورینو معاشونه نه دي اخیستي. راکړه ورکړه کمه سوي. د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان سوداګریز بهیر ته هم زیان اوښتی. شاوخوا څلوېښت ورځې وړاندې د افغانستان له بشپړ سقوط وروسته د افغانستان پیسې د امریکا له لورې کنګل شوې. د اقتصادي چارو افغان کارپوه صمیم سارم وایي چې د امریکا دې اقدام د عادي خلکو په ژوندانه ناوړه اقتصادي اغېز کړی او د افغان سوداګرو او پانګوالو فعالیتونه یې سخت اغیزمن کړي. د سارم په وینا د دغو پیسو هم د برخه سوداګرو پورې اړه لري. باید ژر تر ژره آزاد شي.
ډېر منفي تاثیرونه لري، ځکه چې افغانستان خلک اوس په ډېر سختو شرایطو کې ژوند کوي. دا د افغانستان د تاجرانو پیسې ده، د دولت پیسې نه ده چې امریکا پرې کړې ده. ټول چرخش کمیږي، بېکاري ډېرېږي
او نور ستونزه افغانستان خلکو ته پیدا کیږي. دې سره
لر دی وړاندې طالبانو د سوداګرۍ او پانګونې خونې او آن عام افغانانو په کابل او ځینو ولایتونو کې د بېلابېلو غونډو له لارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان کنګل سوې پیسې ازادې کړي.
د ازادۍ رادیو خپرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بېلابېلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 1.5 19 او 45 مترو اورېدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خپرونې په 2000 اویا 49 9000 470 1000 870 او 15000 90 مندل شي.
تر 19 کلنو د لږ عمره افغان کرکټ لوبغاړو او بنګلاديش لوبغاړو د څلور ورځنۍ لوبې نن وروستۍ ورځ ده. د بنګلاديش لوبډله یعنی کوربه لوبډله په دوهم اننګز کې څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي او 170 منډې یې کړي دي. بنګالي لوبغاړي 150 رنسه تر افغانستان مخکې دي. دا لوبه نن ورځ لا تر دې دمه پورې نه ده پیل شوې. که دا لوبه پیل شوه او څه تغیرات پکې راغلل نو بیا به یې په راتلونکو خپرونو کې له تاسو سره شریک کړو. اوس هم لنډ خبرونه. د بشري حقونو د څار اداره وایي طالبان همغه قوانین بیا تطبیقوي چې له 1989 څخه تر 2001 پورې په افغانستان کې عملي کول. روسیا وایي چې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان غوره بولي چې په افغانستان کې د طالبانو اقدامات په ځیر وڅاري. د کرملین ویندوی دا خبره د رسنیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا روسیا غواړي چې په افغانستان کې د نویو چارواکو کوم استازي ته د ماسکو بلنه ورکړي. د پاکستان ستراسم عمران خان وویل طالبان کېدای شي د سولې په برخه کې د امریکا او پاکستان بالقوه شریکان واوسي. د بریتانیا د رسمي ارقامو پر اساس دغه هیواد حکومت په افغانستان کې د بریتانیایي پوځانو له لوري د 290 ملکي وګړو د وژلو تاوان ورکړی دی. د هند ښځینه ژورنالیستانو شبکې په افغانستان کې له خبریالانو او نورو ګیر پاتې ملکیانو په تیره بیا ښځو سره د پیوستون لپاره د افغان ښځینه خبریالانو لپاره د بسپنې ټولول پیل کړی دی. او هغه افغان ترجمانان چې په تیرو 2 لسیزو کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې له ترک پوځیانو سره کار کړی شکایت کوي چې د نورو هیوادونو په شان ترکیه دوی ته پناه نه ورکوي. د ازادي راډیو د خبری مجله همدومره وه. البته په پوره ساعت بل په ونیمو بجو بل خبری مجله هم تاسو ته لرو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم. په پاتې دقو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو. دا پروګرام په ګډه سره اورو او بیا نیم ساعت وروسته بیا ستاسو کور به.
د ژوند رنګونه
السلام علیکم. زما نوم د نعمت الله د مرور ولسوالۍ اوسیدونکی یم. او زمون کاروبار ور اول وړو کې ومه بازار تراله به دغه هوټل کې چا سره شاګرد شو. شاګردی هغه 200 روپۍ او هغه کې کالدار یو کوټه ننګول او یو شو بل شو. کو غریبی مو ډیره سخته او بیراله هوټل کې شاګرد شو. دا غینه بعد الله روپۍ راکله بم د پروتو ریړه ولګول سره په سر
د ریړې یا لاسی کراچي لګول فکر څنګه سره پیدا شو او چا درته دا مشوره درکړه؟
دا یو زمونږ استاد هغه راته ویل چې راشه زما د مخې ته روپۍ پیدا کا ځان له پټ سبزی فروټ میټ راوړه او خپل غریبی کوه. الحمدلله الحمدلله وس ډیر پرمختګ هم کړی په خپل کار کې. واته قسمه فروټ او خپروټ راوړو او د بازار په مناسبه به خرڅو. الحمدلله ډیر زیات تغیر راوستي دی. که زه تاته ویم چې ډیر تغیر راوستي دی مخکې به د سارو او د ماخام به نو الحمدلله چې په دې ریډې نه یو 150 روپۍ هم کور ته وړم. الحمدلله د ګاډي خاون شوم او ډیر گزارم کیږي.
اول چې پر لاسی کراچۍ سودا واچوله د دومره پر بخت خلک د سره و
د الله په توکل می ولګول او فکر می دا کو چې زه مخ په وړاندې لاړ شم او ان شاء الله امید می لرو. باید اوږد امید ولرو.
هغه کسان ته څه پیغام لري چې د کاروبار پیل کول نه غواړي او یا پکې زړه نازړه وي؟
په توکل الله دې کاروبار شروع کړي او وګد امید دې ساتي لن او د ګټ پنه دې راوځي ان شاء الله روزي رسان الله دې او خو خستري زقرات الحمدلله ډیر زيات خوشاله خپل کار.